یاوی عملی کیږي نه. د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په زلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی. دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شم صاحب سره راتسپور او خبرې اترې پکو. شم صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. اساسی ستونزه چیرې ده؟ ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبر داده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالو نه ده، او حتی د پخوانه یو حد پورې وه. خو په 2014 او 2018 کال کې چې پاکستان هلته د افغان کډوالو سره د هغې ازار وضعیت او پذبول شروع کړ، فشار یې پرې زیات کړو، د موقع سره هممهاله ویزه جبري کړه. د هغې نه مخکې به هغه خلک چې هوایي تله په ویزه به تله، او یا په خپله خوښه چا اخیستله، ځکه چې د پاکستاني پولیسو یا د امنیتي چارواکو د بازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به دوی ویزه اخیستله، خو جبري نه وه. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو همدغسې تګ راتګ کړی دی د دواړو خواوو. کله چې دوی دا جبري کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ راتګ کوي. یعنی که دا ووایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپله د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې؟
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برطانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک، هغه دغه تګ راتګ نه منع کړی، نو پاکستان ولې دغه هڅه وکړه؟
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی، په زلونو دا ستونزه ما چې اورېدلې ده له تاسو نه هم، او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه مهال تاسو مطرح کوله، دا مو ویل چې د پاکستاني لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وعدو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملي شي چې لمخې په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته شي؟
خبره داده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خو دا دی چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغې کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړې ده، نو د دغه دید نه راوړې ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دې نه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخوانه کډوال وایي چې هغه په پاسپورټ تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف له خوا نه د بیوا کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي، لکه دا 13-14 کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغې دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیزې کوو چې دا ویزه ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو، او د مهاجرینو مسله به هم حل کړو، او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو، او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي، او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په د ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې دغې خبرې ته زړه نه ښه کوي؟
رسمي جواب خو بیدا و چې ښه په دې باندې موږ کار کوو، په څو طرحو باندې کار روان دی. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع همدغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې، او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یادې کې د فساد موضوع وي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنې ما مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دوی محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمقې چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان افغانستان په ما باندې او دغه څه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زه ته متضرر یم. نو دا ټول دي خلاصه کې ووایو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړی شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. هغه له شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نه شي په سهارا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی ښایي عملا رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضې موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې خپل طرف ته چې دوه اړخه دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زموږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ترې پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی دی، مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، هله تاریخ ټاکلی چې باید وځي، په دې نیټه باندې باید وځي، او د نړیوالو توجه یې راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل نه ده، هغه د ولسونو سره چې موږ کوم اړیکه ده هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغې سره د یو موقته ګزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کېږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماتیک مسیر خپل کړي او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وایو د یو خو د برابرۍ اړیکې دي، په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښیي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او 12 زموږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلون کې هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو. نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي، راکټي او کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هیڅ خبره نشته، دی تګ راتګ هم روان دی او دا ډېر ضمني مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته که راشو شمس صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطحه باندې او هم په اجتماعي سطحه باندې؟
یو خو دا دی چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. د هغې لپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید د یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه د یو داسې ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزې ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیکلاګ راجمع شوی دی چې د 50,000 پورې به ممکن مراجعین یا به دې نه زیات وي. نو هغې ته د یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دې یو منظم پلان جوړ کړي، ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زموږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستې دي، راجستر هلته دي، ولې اوسېږي په افغانستان کې. نو که دو میلیون پورې کډوال ومنو او د دې یو میلیون هم موږ نور راولو، یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا ده چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي، او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي، یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو لکه ما روزمره په دغه تورخم باندې تر 10,000 پورې تګ راتګ وو چې په هغې کې 15% از من اتبار تله راتله، 15% نم کم پاکستان خلک تله راتله، نو دغه انحصار باید کم کړو. نور
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکینه مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا لیک کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې